مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه په کابل کې اتنی می په جشوی نن د نهه یا سه شنبه ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ میاشتې نهه ویشتمه نیټه ده. زموږ د نن ورځې نهه ساعته خپرونو په دې ولنۍ ګډه سلام په فیفا کې زه هارون بچا او زما همکار نجیب عامر سلامونه درته وایو. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې دروو. خبرونه نجیب عامر اوري.
سهار مو نیک مرغه. په مکړې د خبرنو سرټکو ته د پاکستان وزیر اعظم وایي د لاهور د تروریستي پیخي عاملین به په نخښه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په لربر کې د عملیاتو پر مهال وسلوال ځپل شوي او په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ته نږدې ډزې شوې دي. پوره خبرونه. پاکستانی چارواکي هوډ کوي چې د یک شنبه په ورځ په لاهور ښار کې د شوې بمی حملې عاملین به په نخښه کوي. په دغه حمله کې لاوی او زیات کسان وژل شوي او له 300 زیات ژوبل شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په یو ټلویزیوني وینا کې ملت ته وویل دوی به ترهګرو ته اجازه ورنه کړي چې د پاکستان د خلکو د ژوند سره لوبې وکړي. ده وویل دا د پاکستان د 200 میلیونو خلکو هوډ دی. په داسې حال کې چې په ملک کې د دې پیښې درې ورځنۍ ماتم لمانځل کېږي، شریف وویل پوځ به د ترهګرو پر پټن ځایونو عملیات پیل کړي او پولیس به د ده په وینا د هغو ویرېدونکو پر ضد ګامونه پورته کړي چا چې د برید ترسره کړی. نواز شریف وړاندې وویل
دہشت گردی ایک عالمی چیلنج بن چکا ہے.
طرح گری یو نړیوال چیلنج گردی دلے چھے واز پاکستان نہ بلکہ ٹول نڑے اور سارا مختہ او منگ پہ استنبول، انقرہ، برسلز او پیرس کے دغو انسان دخمن طرح گری دو پریدو نولی دا کاسوم دے انسانیت دخمنان داخلاق او جغرافیہ لو حدود و تلی دی خوز دل تا سرگند اول غرم چھے پاکستان خورا دغو انسان دخمن پر خلاف تنگ کر شوی دا
ان دشمنوں کے لیے تنگ کر دی گئی ہے.
نواز شریف ته هم ویل چې چاته به د اسلام په نوم د تشدد د خورولو او د اقلیتونو د زورولو اجازه ورنکړي. د په لاهور کې د شوی برید نه پس په روانه اونۍ کې امریکا ته خپل سفر هم لغوه کړی دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید خندلی دی او د تروریزم په وړاندې د سیمې او نړۍ په سطحه د رښتینې او جدي مبارزې غوښتنه کړې. د اجرایی ریاست مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په یوې استولې خبرپاڼې کې د ښاغلي عبدالله له خولې ویلي دا برید د دې ښکارندوی دی چې ترهګري هیڅ پوله او سرحد نه پیژني او د هیچا نشي خپلیدی. عبدالله ترهګري د افغانستان، پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو ګډ دښمن بللی دی او یادونه کړې ده چې یوازې هغه وخت هیوادونه ځانونه له دې شره ژغورلی شي چې تروریزم د اوزارو په توګه ونه کاروي. د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې ځانوژونکي 14 لسګونه کسان مړه او سلګونه ټپیان کړل. په اسلام آباد کې زرګونه تنان لا هم په حساسه سیمه یا ریډ زون کې موجود دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ او د مذهب د سپکاوي د قانون سره مخ کسان د اعدام کړی شي. دا کسان چې د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې د اعدام شوي تن ممتاز قادری پلویان دي، نن یې د احتجاج دریمه ورځ ده. د اسلام آباد پولیس د سلګونو مظاهره کوونکو د نیولو ادعا کوي او راپورونه وایي د دغو کسانو شمېره مخ په کمېدو ده. د اتوار په ورځ زرګونه احتجاج کوونکي د اسلام آباد ریډ زون ته ورننوتل او د پولیسو په منع کولو یې پر تشدد لاس پورې کړ. دا خو ډبله وه چې 15 نه زیات د پولیسو سرتیري ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په ډیرو ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوال سخت ځپلې دي. نوموړی په دې لړ کې په ځانګړې توګه د هلمند، خانشین ولسوالۍ، همدارنګه په کندوز او ننګرهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه او ویې ویل دا عملیات به دوام وکړي. معصوم ستانکزی د څرګندونې په کندهار کې 215 تل قول اردو د لیدنې پر مهال کړي. په هغه خبرپاڼه کې چې دفاع وزارت رسنیو ته استولې راغلی چې د دفاع وزارت سرپرست وزیر په کندهار کې د دې قول اردو کارونه وارزول، له سرتیرو او افسرانو سره ولیدل او د ټپیانو پوښتنه وکړه. د دفاع سرپرست وزیر په داسې حال کې کندهار ته سفر کوي چې له ګاونډي ولایتونو هلمند او روزګان څخه د مخالفو وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د دوشنبه په ورځ د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو روسي لاغي مظاهره وکړه چې دغه تل تند امریکایي سرتیرو په ډزو وژل شو. وژل شوی کس درویش کلن خودل کیږي چې د باګرام د هوایي اډې یو برج ته نږدې پرې ډزې شوې دي. د پروان یو امنیتي چارواکي رسنیو ته ویلي امریکایي سرتیرو دې کس ته د هوایي ډګر سلی ته د نه ورنږدې کېدو خبرداری ورکړی او لاغي روسي پرې ډزې کړې. د پروان په مرکز چارې کارو کې اعتراض کوونکو مشال لډو ته ویلي له افغان حکومت غواړي چې د وژل شوي تن په اړه له امریکایي ځواکونو سپیناوی وغواړي. د تاجکستان سرحدي ساتونکي وایي افغان وسلوالو د سړک جوړونې هغه دوه تاجک کارکوونکي خوشي کړي دي چې تېره اونۍ له پولې هاغاړه په یو برید کې یرغمل کړي او ځان سره افغانستان ته اړولي وو. د تاجکستان د سرحدي ساتونکو یو ویان ویلي دا دوه کسان د تاجک پوله ساتونکو او یو شمېر بانفوز افغانانو په هڅو خوشي شوي دي. د دې برید پړه سیمه ییزو تاجک چارواکو د نشه یي موادو پر هغو افغان قاچاقبرانو اچولي چې د تېرې جمعې په ورځ یې د تاجکستان په جنوبي سرحدي سیمه کې د شوراباد په نوم خارګ ټیکی کھڑو. د امریکا د سپینې ماڼۍ ودانۍ د امنیتي مامورینو لخوا وروسته لاغې تړل شوې وه چې د سیلانیانو د ورتګ په ځای کې د ډزو غږونه واورېدل شول. خبري راپورونه وایي یو وسلوال تن د هغه کمپلیکس په وړاندې چې کانګرس ودانۍ ته د ننوتونکو کسانو تلاشي پکې اخیستل کېږي تر ژوبلولو وروسته د پولیسو لخوا نیول شوی دی. دا چې د ځایي وخت مطابق د مارچ د 28 نیټې په ماسپښین پر ډزو څوک په نښه شوي په دې اړه ضد او نقیص راپورونه ورکړل شوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لومړیو کې ویل د پولیسو یو سرتیری په ډزو لګېدلې او روټرز اجنس بیا د زنو چارواکو په حواله چې نمونه نه دی اخیستي لیکلي چې د پولیسو افسر شدید زخمی نه دی. خو وروسته راپور نه ورکړل شو چې د پولیسو هیڅ کوم مامور ژوبل شوی نه دی. د برسرز له ځانمرګو بمی بریدونو وروسته د نړۍ د اکثرو لویو ښارونو په څیر واشنګټن هم تر سختې امنیتي څارنې لاندې دی او د ډزو وروسته پیښې په یاد ښار کې د امنیت له پلوه ویره زیاته کړې ده. له تر دې ګړی د مشال لاډیو خبرونه
سلام پختونخوا
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې یوري لاغه ورسته چې د لاهور ښار په یو تفریحي پارک کې د اتوار ورځې ځانمرګي برید لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماخوستن د پاکستان ولس ته په خپله وینا کې وویل چې حکومت یې له اولې ورځې راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او دا چې دغه کارونه به لا هم پسې تیز کړي.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پہلے دن سے ہی ہم نے دہشت گردی کے خاتمے پر
دا شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ وائی پسیما کے دوران اکڑل شو بازاروں دکانوں دا بیا ودانولو چاربا زر پیلشی
سروے نہ علاوہ مٹیریل را رسے دلے دے کنسٹرکشن چلے اگی بالکل تیار دی امید دے چھ ڈیر زربہ پدے کار شروع شو
دا ممندو دا بائزو خلق وائی چھ پسیما کے دا شو جنگونو اور آغلو سیلاونو لوجہ دا دوئی زمکے شاڑی شیوی دی
بارڈر مانے پراتے ہو تو جنگونو اور بد حالات منکل شوی دی بنجاری دی خطوز سلابونو دے ہو
دا یوش میرے نورو رپورنو تر چنگ چو سندری ہم اور رئی ہلی دا لمشال راڈیو سروس اولنه موضوع ترازو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای تر هغه د خپلو مرکزونو پټنځایونو تر محرومیدو او مایوسه کېدو وروسته تعلیمی ادارې تفریحي مرکزونه وسانه هدفونه په نخښه کوي. نوموړی هم دا رازوایي حکومت یې د تر هغه د ځپلو پخه اراده کړې ده او د پدیدې د ریښو تر وستلو پورې به پوځي عملیات دوام ولري. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ یعنی پرون ناوخته د پاکستان ولسته په یو ټلویزیونی وینا کې وکړې. د نواز شریف د څرګندونو تفصیل په خبره د مشال رادیو خبريال راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت باید تر هغه او تر هغه درې خو تر وستلو پورې عملیات جاری ساتي او د دې هیواد ځمکه باید تر هغه پر مخ تنګ کړي. نوموړی همداراز وایي ټول امنیتي ادارو ته مو حکم کړی چې تر هغه د غوی پالونکي او سهولتکاران منطقي انجام ته ورسوي او په خبره یې تر هغه د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومیدو وروسته مایوسه شوي او اوس د تعلیمي ادارو تفریحي مرکزونو او ملکي ځایونو په شان اسانه هدفونه په نښه کوي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د دوشنبه په شپه ناوخته د پاکستان ولسته د یو ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم دا وینا تر هغه وروسته وکړه چې د یکشنبه په ورځ د پنجاب صوبې په مرکز لاهور په یو تفریحي پارک کې ځانمرګ برید شو چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې دوه اویا کسان مړه او تر 300 زیات ټپیان شول.
نواز شریف په خپل دغه ټلویزیونی وینا کې ویل د لاهور تر برید وروسته له خپل ولس سره کړې ژمنه بیا تازه کوم چې حکومت به تر هغه مقابله جاری ساتي او هغوی به بیا سر پورته کولو ته پرېنږدي. نوموړي همداراز د ضربې ضد پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل په دغه عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړې، خوشبنه وکړه چې تر هغې تر جوړو ویستو پورې به دا عملیات جاری وساتي. ښاغلی شریف د پاکستان په پخوانیو حکومتونو نیوکه هم وکړه چې په 13 کالو کې تر هغې پر ضد هیڅ اقدامات ونه کړه او په دې اړه یې زیاته کړه.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد
2013 میلادی کال په جون کې مو د حکومت ترلاسه کولو لومړۍ ورځ تر هغې د ځپلو په خیر اراده کړې وه. افسوس چې تقریبا 13 کالو کې چا دغه فتنې ته سترګې نه وي برندې کړې، خو موږ په لومړي ځل په پوره سیاسي ارادې خپل سفر پیل کړ. د تر هغې د بې باکه چلند وروسته مو د ضربې ضد پوځي عملیات فیصله وکړه چې زموږ امنیتي ادارو په کې ډېرې کامیابۍ او ډېرې مقصودونه ترلاسه کړي، خو د تر هغې د ناصر د جوړلو تر وستلو پورې به زموږ مشن جاري وي. خغل شریف په انقره، استنبول، برسلز او پیرس کې ترهګری زبریدونه ته په اشاره وویل چې ترهګری اوس یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال چیلنج ګرځېدلی دی.
دهشتګردي یو عالمی چیلنج بن چکا ہے.
ترهګری یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټول نړۍ ورسره مخ ده، او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پیرس کې دغه انسان دښمنو ترهګری زبریدونه ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغه انسان دښمنو پر خلاف تنګه کړې شوې ده. نواز شریف په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ د ترهګرۍ اړوند په ټولو عواملو پام لرو او په سنجیدګۍ سره دغو نقطو جایزه اخلو چې ډېره پاملرنه ورته پکار ده. ښاغلی شریف همداراز په اسلام آباد کې د ممتاز قدری د پلویانو روان احتجاجي مظاهرو ته په اشاره وویل چې د الله او رسول په نامه له قانونیت، مذهبي تاوتریخوالی او عامو خلکو ته د مشکلاتو رامنځته کول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او په دې لړ کې د حکومت زغم کمزوري ونه ګڼل شي. نوموړي په خپلې دغه وینا کې د پاچا خان پوهنتون او د پېښور د آرمي پبلیک ښوونځي یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې ناکامي او نامرادي د ترهګرو په مقدر کې لیکلې ده او د هغوی په سازشونو سربېره آرمي پبلیک سکول او پاچا خان پوهنتون یو ځل بیا د علم رڼا ویشي.
له پېښور زموږ خبریالو د افغان حکومت اجرایه مشر وایي په تېرو 2 کلونو کې د بېلابېلو دلیلونو په مټ په سیمه کې ترهګرو ډلو ته د فعالیت لارې چارې پیدا کړل شوې دي. ډاکټر عبدالله عبدالله تېره ورځ د وزیرانو په غونډه کې د لاهور برید ته په اشاره وویل ترهګر هیڅ هېواد ته هم وفادار نه دي پاتې شوي. تفصیل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د حکومت اجرایي رئیس وایي د بروکسل او لاهور وروستیو خونړیو حملو یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګر پوله نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواښ پېښولی شي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د لاهور خونړۍ حمله وغندله او ویل چې ترهګرو نړۍ ته لوی سرخوګای پیدا کړی او په وړاندې یې باید صادقانه مبارزه وشي. ښاغلی عبدالله که څه هم په مستقیمه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې په سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیت ته د بیلابیلو دلایلو له مخې زمینه برابره شوې ده.
هستای تروریستي متاسفانه
د ایوای په بیلابیلو ځایونو کې تروریستي هستو موقع پیدا کړي. په ځنګړې توګه زموږ په سیمه کې تروریستي ډلو ډیر فرصت درلود. نن چې کوم کسان د حملو مسولیت اخلي، هماغه ډلې دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې ورته د فعالیت زمینه برابره شوې. خو نن ټول نړۍ ته یو درس دی چې ترهګر په هیڅ چاره هم نه لري او هیڅ هیواد ته وفادار نه پاتې کیږي.
وفادار نشتن
له دې وړاندې بیا خپل ولسمشر او نور امنیتي چارواکو ویلي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې روزل کیږي او له هماغه ځای په افغانستان کې جګړې ته پلانونه جوړوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس په داسې حال کې د تروریزم د ګواښونو په اړه اندېښنه کوي چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور کې یوې انتحاري حملې نږدې 100 کسان ووژل او 300 شاوخوا نورې ټپیان کړل. د نننه په افغانستان کې هم د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه زیات شوي او دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي. څو ورځې وړاندې بیا د بلجیم په مرکز بروکسل کې بیلابیلو انتحاري حملو 100 کسان ووژل او 300 زیاتې ټپیان کړل. د حکومت اجرایي رئیس وایي د بروکسل د حملو په پلانونکو کې داسې یو تورن هم نیول شوی چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود په وژلو کې لاس درلود. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په سیمه کې تروریزم د لویدیځو هیوادونو او پاکستان له خوا روزل شوی او اوس ټوله نړۍ ته ګواښ متوجه دی. د چارو کتونکی احمد سیدی وایي هیڅ هیواد هم باید دغه پدیدې په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي.
دا یو مسله جهانی ده. تر هغه وخت پورې چې هغه څوک چې د حمایت کړی، تمویل کړی، هغه څوک چې حمایت کړی ټول یو لاس ونه کړي، د دې مخالفت مبارزه ونه کړي، منځوړل امکان نه لري.
د تروریستي ډلو د لمنځتلو لپاره له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغان حکومت په ګډون بېلابېل هېوادونه ژمنې کوي، خو د هرې ورځې په تېرېدو دغه ډلې پیاوړې کېږي. حکومتي چارواکو له دې وړاندې ویلي د تروریزم په وړاندې مبارزه ځکه بې نتیجې ده چې پیاوړې استخباراتي کړۍ هر اړخیز ملاتړ کوي او د فعالیت ښې زمینې ورته مساعدې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي په سیمه کې دوران نکړل شوی او بازارونو او دوکانونو د بیا ودانولو په مخه یې سروې بشپړه کړې او ضرب په نوي شکل بازارونه جوړ کړي. کامران پردي مشال رادیو ته وویل د بیکوره شو خلکو خپل کلو ته د ستنولو لپاره هم کار کوي او هڅه کوي چې دا کار زر تر زره وکړي. عمر دراز وزیر له نوموړي څخه پوښتلي چې څومره دوکانونه بیا رغوي.
دا شی ډیر اخر حد پورې ورسېدو ان شاء الله تعالی. بس یو سو میټینګونه پکې چې نور وشي، تیاری د پاره سروې مکمله ده. سروې نه علاوه مټیریل را رسېدلې ده. کنستراکشن چې دی هغه بالکل تیار دي. موږ غواړو چې دا د عوام مرزه په مطابق جوړ شي، نو هغه د وجه نه لږ پکې ډیلې و او ان شاء الله تعالی امید ده چې ډیر ژر به په دې کار شروع شي. موږ ته چې کم د الډرز طرف نه ډیټا راغلی و هغه و تقریبا 4034 دوکانونه دي خېلې. د اپریشن ضرب اعظم کې آرمی چې کومه ډیټا جوړه کړې ده دوکانونه خالي کېدو نه پس چې هغه کم شمارلی نه 2800 سمتنګ سه دوکانونه پکې ډیفینیټلی دا شانتي چې کم کې ټورچر سیلې جوړې وي، کم کې فیکٹریانه جوړې وي، د آی ډیز فیکٹریانه جوړې وي، هغه دی بلیک ډیکلیئر کړی دي او رواج په مطابق ایف سی آر په مطابق نو بقایا تقریبا آرمی ریکارڈ په مطابق 2011 دی سمتنګ دوکانونه جوړی گی اور زمونږ ریکارڈ په مطابق 2400 اور سمتنګ راشه دوکانونه جوړی گی.
کډوالو واپسی یو کال پورا شو، په یو کال کې 15000 خاندانونه د حکومت شمیره تر مخه واپس تللی دي. تقریبا 80000 اوس هم یا پاتې دي. آرمی چیف هم سورج وړاندې والی دي چې تر دې کال اخره پورې کې دي شي چې دا ټول واپس شي، خو چې کم تللی دي هغه هم ځنې شکایتونه راځي.
کوشش خدا دې چې کم علاقې ته خلک روان دي، کم سہولیات چې اغه نه ښه حالات کې مونږ اغه بوزو. او چې تاسو سره مې لاس ټایم خبر هم شو، ما دا ویلو چې صرف راوستل نه دي، راوستو نه مخکې چې کم شي لیټ کیږي، دا ځکه لیټ کیږي چې مونږ غواړو چې اغل ته ټیوبل کار نه کوي نو هغه ټیکو سکول ټیک نه دي، چې هغه رنگ روغن شي جماعت غورځېدل نه، چې جماعت ټیکړې شي. چې کم خلک کم علاقو ته روان دي، کم حالات کې چې اولو اغه نه هغه سکولونه او داغه کنډیشن دومره بد نه دي، هغه سہولیات باغی تخپل علاقو کې پوره کیږي. ډیر غټه پیسې ریټرن کې ریهب کې فوج ته ملاو شوې ده او فوج هغه ټوله پیسې غلطه لګو غواړي په ریټرن ایریاز کې.
بل طرف ته شمالي وزیرستان کې خکیل خلک دي، خصوصا مونږ بار ازمک ډیویژن ذکر وکړو، د غلط نه داسې شکایتونه راځي چې په انټری کې، یعنی هغه د پر انټری ضروری وي چې بنو تر ازیرو، نو دوی وایي چې په دغه انټری کې دوی نه یا پیسې اخستل شي یا کنوي د دوی انټری نه کیږي.
مونږ په دې باندې خپل انویسټیګیشن د کې حقیقت چې ثابت شو، حقیقت ثابت دو نه پس مونږ بیا هغه مجاز افسر چې کما غلط نه استو هغه می سوسو زلې پویم کړو چې جی عوام دې ټایم کې اسې ډیر زیات په تکلیف کې دي، نور دینه زیات دې سره هغه نه دی کېدل په کار. تاسو انویسټیګیشن که چې تاسو لاندې کم خلک دی په دې کې انوالو دي چې هغه ته سزا ورکړو. یو وخت کې ما دا غزت پولیټیکل مورر او چې کم می ډیسمس کړم، هغه باوجود دا شی ټیک نشو، نو فاینلی چې مونږ تنگ رالو او مونږ چې کم هغه وکړو، نو صرف دا پی سي غشتو کار نه کېدو، دین علاوه نورم ډیر زیات غلط شیزونه روانو. په هغه باندې بیا ما پروینشل ګورنمنت ته ریکوست وکړو، فټو سیکریټریټ ته ریکوست وکړو، الحمدلله هغه افسر په هغه باندې بدل هم شو.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره مو زموږ د خبريالو مردراز وزیر مرکه اوریداو. تیر ورځ اوریدونکو د جمرود د سر کمر په های سکول کې د هغو دولس زده کوونکو یاد غونډه وشوه چې په 2009 میلادي کال کې پر جمعات په وزن مرګ برید کې وجل شوی ول. غونډې ته د وجل شو زده کوونکو کورنۍ غړي او استادان ورغلي ول. دوی مشال رادیو ته وویل نه پیسې غواړي او نه هم نورې مرستې، یوازې حکومت غواړي چې د سکول درجه دې لوړه کړي چې پکې زده کوونکي تر لسم وروسته هم تعلیم ترلاسه کړي. فرهاد شینواره رپورٹ راکوي.
د ګل پورز د خیبر جنسای په جمرود سور کمر سرکاري های سکول کې د هاغو 200 د کونکو په یاد کې یو غونډه وشوه چې په 2009 کې د جمرود بیګیاړي جمعات په ځانمرګ برید کې د جمعې د منځ په محل وژل شوی وو او ټول د دغه سکول زده کونکي وو. په دې پیښه کې د دغو 200 زده کونکو په شمول یو سل او وټنه وژل شوی وو. په دې غونډه کې ځای مشرانو د سکول استادانو او چارواکو وژل شوی شویو زده کوونکو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې او د دوی کورنیو سره یې خواخوږي ښکاره کړه او د تعلیم په اهمیت یې خبرې وکړې. د جمرود په بیګیاړي جومات کې د مشرف خان یو زوی محمد طارق هم وژل شوی و.
د بیګیاړي د مکه کې جګړې د ماز بای محمد طارق شهید شو، هغه لاش اوسم نه مل شوی او د سکول نه جګړې میټرک کړو. زه خو جمرود بازار کې جومات کې مموز کولو او دلته جګړې ایمبولانس هغه آواز واورېدو چې واورېدو بس منډه کړې بیګیاړي کې دمکه شو. زه په مکه باندې ورسم، لاشونه پراته و خو بس مونږ بچی لاش مل نه شو. نو بس مونږ بس صبر کوو، نو صبر دینو نور سو.
د جمرود یو بل تن ساجد هم پکې د کورنۍ دوه غړي وژل شوی وو. د وویل
زما پکې یو ورور مې بل مې پکې ترز وای چې ورور نامه مې واحد واو ترز وی نامه مې فخر الله مو چې قومي کرکټ ټیم انډر 19 کرکټ ټیم کې سلیک شوی یو فخر الله نامه و ناغه دوه پکې مو کور خپل غ کسون شي شوی. هغه ډیر خوري ډیر تکړه کسونو بالکل ګولونه مو شمانو غناو باغ ټیم کې چې کله زویر غلم نو الله ډیر خراب الله تو مو خپل لسونه باندې رو بسل بس داسې حالات چې از وسته ستر زنه شم بیانول.
د دغه غونډه را جوړون کی ملک اسماعیل کوکی خیل وویل چې دوی نور څه نه غواړي خو بس یوازې سور کمر های سکول ته دی د هایر سیکنډری سکول درجه ورکړی شي.
د موږ د یو مطالبه وا چې موږ پیسې نه غواړو، موږ پلاټونه نه غواړو، موږ ډالر نه غواړو، موږ صرف یو خبره کول غواړو، یو ورس کول غواړو بلا کې مانته چې د سکول دراله هایر سیکنډری شي. هغه دوی فائدو شي، یو فائدہ ودا وشي چې شهیدانو نامه وجوندې پاتې شي، دویمه فائدہ ودا وشي چې د خلکو ته وته فائدہ شي. د خلک غریبان دي، ډېر پسمنده علاقې دومره طاقت نشته چې کالجونو ته تل لاندې ورسیږي.
په دې غونډه کې شریک د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکو او د تعلیم محکمې مشرانو وویل چې دوی به هڅه کوي چې په کالنی ترقیاتي پروګرام کې دغه سکول واچوي او زر تر زره ورلا د هایر سیکنډری سکول درجه ورکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسي.
د مومندو د بایزو سپه اوسیدونکو وایي له 2003 زیږیز کال راهیسې زمکه شاړې پرتې دي. دوی وایي هغه مهال په سیمه کې پوځي عملیات پیل شول چې قبلې خلک کډو کولو ته اړ شول. اوس هم د سیمې زیاتره ولس خپلو کلو ته کې نه اوسي. د خلکو په خبره د سیلابونو له کبله هم فصلونو ته زیات زیان رسي. حکومت دې ورته واړه بندونه یا ډیمونه جوړ کړي. شانواز ترکزه معلومات راکوي.
په مهمندو کې د بایزو تحصیل زیاتره زمکه شاړې دي. ولې د سپو هغه د کروندې زمکه چې د سرک د غاړې آباد وي شاړې شوي. په مهمندو کې په دغه زمکو د کال 2008 راهسې کروندې هغه وخت بند شوي وي چې کوم مهال عسکري اپریشن شروع شوی و. د سپو زیاتره ولس خپل سیمو ته بیرته ستانه شوي. ولې د بایزو د سیمې څومره ولس لا هم بهر دي؟ ملک زیارت ګل اتمر خیل وایي
قوم په بارډر باندې پراته یو ټول جنگونه او بد حالات په موږ تیر شوي دي. موږ علاقې بالکل په سلو کې 60% خلک په موقع دی او تیر ته بهر دي. بنجاري دي حکومت سلابونه وي او سلابونه د خوندان نشته.
په سپو کې د قندارونو تر د لکاړو پورې هغه ځمکې چې د لوی سرک دواړو غاړو ته په کروندې کې دي د حکومتي وینا ورستو بنجاري دي. په دغه سرک دواړو غاړو ته لوی لوی بوټي هم وو چې هغه هم وستلې شوي. سید احمد جان صافی دغه سیمو اوسیدونکي دي او وی ویل
هغه شاړي موږ غوږ موږ اسیم شاړي یو کچت خو بشنه نو دغه تاغي بیا د کورنۍ کم چې کلش پوجا یا د کم دغه وجه باندې نه کړی نه شمه د حکومت تر طرفه چې سره کوم دغه نه کړی چې هغه ضمان د امان پوجا باندې وي تجارت نه وکړي.
ملک نادر منان کوډا خیل د بایزو وسیدون کې دی وای چې زمکه هسه هم شاړي شوی خو بیا بارانونو او سیلاونو جوړ شوی پټي اوران کړل. دی وای وړاندې د بایزو هر سیمه کې لک تر لګه 15 ماشيني جرند هم لګیدلې وي خدا سات نشته دي.
زه نه ډیر خزه نه شته چې د سمال دین جوړې دي شي د سمال دین مونږ لپاره که تاسو غوړي مزري کې نه کېدای شي کله ونه شته ته مر خېل کې دا کې دي شي په خېل کې بل کې دا کې دي شي انارګې او ته دغه دې کې نه سمال دین مونږ جوړې دي شي په بازو کې شمشا کې د بل سپینګي ته یو ډول تخپل ګذر دی دغه دې کې دا سمال دین مونږ جوړې دي شي.
بل خو په محمد جنسي کې د فټا ډیولاپمنت اتارټي لخوا په څو بارني بندونو کار هم روان دي چې مقصد کروندې زیاتول دي. خدای دې ادارې په وینا چې د بارني بند کومه پروژه په ساپو او په بایزو کې نشته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال ریډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت کابینې په خپلې پرونی غونډه کې په صوبه کې د مسلکي خلکو د ګټې پر پیسو د مالیې یا ټیکس زیاتولو پریکړه کړې ده. کابینې همداراز فیصله کړې چې د صوبې د جنوبي ضلعو خلکو ته به په دغه سیمه کې له پیدا کېدونکي ګاز څخه د دوی د برخې ګاز ورکوي. له پېښوره غلام غوث تفصیل لري.
د کابینې د غونډې وروسته صوبایي وزیر شاه پرمان په خبری کانفرنس کې وویل چې د پېښورو خلکو د ګټو په پیسو د مالیې حد د 1,00,000 روپو نه تر 15,00,000 روپو پورې د زیاتولو فیصله د کابینې نه منظوره کړې شوې ده.
15,00,000 کال را زیات شوی نو دا په کارو چې را زیات شي د هغې حساب سره چې څنګه د پیسې قیمت دی په 15,00,000 کالو کې څومره فرق راغلی.
د پښتونخوا کابینې د ګاڼې او اجارې په قانون کې هم د یو بدلون منظوري ورکړی ده او هغه دا چې د 1915 د ګاڼې او اجارې د قانون مطابق به که یو تن خپل مال جیداد د پیسو په بدل کې ګاڼه کړو او د 60 کلونو پورې به یې هغه قرضه ور نه کړه نو 60 کاله پس به د جیداد د حق نه محروم کېدلو. صوبایي وزیر شاه پرمان وایي د ګاڼه کولو په قانون کې د دې بدلون منظوري د عدالت او اسلامي نظریاتي کونسل په سپارښتنه ورکړې ده.
های کورټ دا فیصله کړې وه چې دا غیر قانوني دی. هغه سیکشن چې دی نو اوه سلویختم او یو سن اته سلویختم شک چې په کوم په لګانې په کلاس کې دا په اکټ کې وو نو هغه بیا اسلامي نظریاتي کونسل ته مونږ ولیک او دا هغه چې دا رائے راغله چې دا بالکل غیر آئینی دی غیر اسلامي دی. لہذا نن کابینې دا غیر پر ورکو چې دا دی او وستلې.
کابینې د ګیس پیدا کونکي جنوبي ضلعو د رایلټۍ په حق لوم ځینی پیسې کړې دي او د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خبر شوی بیان تر مخه د ګیس رایلټي یا د امتیازي حق پیسو 50% برخه به په ګیس پیدا کونکي ضلعو کې ولسته د ګیس کنیکشنو په ورکولو لګول کیږي. غلام غوث مشال ریډیو په خبر.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو کو کې مونږ په کتاب ست سندري هم درورو د شاولي استاد په غږ دا یو سندراورو.
سکا بدل شو دستور د جانان هواس دی اله وان توبه د دردونو درمان غس دی. سکا بدل شو دستور د جانان هواس دی سکا بدل شو دستور د جانان هواس دی. گلشن کے ولاد سیر گریوان ہاس دے گلشن کے ولاد سیر گریوان ہاس دے لے وان تو بعد درد نو درمان غس دے سکا بدل شو دستور دے جانان ہاس دے آسمان گوا چھ مودو کو باران ہواس دے آسمان گوا چھ مودو کو باران ہواس دے لے وان تو بعد درد نو درمان غس دے سکا بدل شو دستور دے جانان ہواس دے.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوښتل چې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه او لږ تر لږه دوه نورې سندرې لرو. په پېښور کې د سهار 9:30 بجې کېدونکې دي د نجیب احمد رنبا د خبرونو لنډیز وو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملت ته د وینا پر مهال هوډ وکړ چې د لاهور د تروریستي پیښې عاملین به د امنیتي ادارو لخوا په نښه کیږي. نوموړی وویل ترهګرو ته به د خلکو د ژوند سره د لوبې کولو اجازه ورنکړي او نه به هم څوک د مذهب په نامه تشدد خورول او د خلکو ځورولو ته پرېښودل شي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید غندلی دی او د تروریزم په وړاندې د سیمې او نړۍ په سطح د رښتینی او جدي مبارزې غوښتنه کړې. عبدالله وویل دا برید د دې ښکارندوی دی چې ترهګري هیڅ پوله او سرحد نه پیژني او د هیچ چا نشي خپلیدی. د اسلام آباد پولیس وایي په درېیمه ورځ هم د ممتاز قادری پلویان په حساسه سیمه ریډ زون کې موجود دي او تر اوسه 100 مظاهره کوونکي دوی نیولې دي. د پولیس او مظاهره کوونکو ترمنځ د خوډه پیښو کې 15 زیات پولیس والا ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي افغان ځواکونو په ډیرو ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوالې ډلې سختې ځپلې دي. د هلمند، کندوز او ننګرهار ولایتونو یادونه وکړه چې په وینا یې هلته د افغان ځواکونو عملیات بریمن پر مخ روان دي. د امریکا د سپینې ماڼۍ ودانۍ د امنیتي مامورینو لخوا وروسته له هغې تړل شوې وه چې د سیلانیانو د ورتګ په ځای کې د ډزو غږونه واورېدل شول. خبري راپورونه وایي یو وسلوال تن د هغه کمپلیکس په وړاندې چې کانګرس ودانۍ ته د ننوتونکو کسانو تلاشي پکې اخیستل کیږي تر ژوبلولو وروسته د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د روسي خبر راپورونه وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د رواني میاشتې په سر کې د شام د ولسمشر بشار الاسد د سباون پړه له مسکاو سره خبرې کړې. روسي رسنیو په مسکاو کې د امریکا د سفارت د ویان په حواله لیکلي جان برنن همدارنګه په شام کې د واک د یو خالص انتقال لپاره د امریکا د حکومت پر دوامدار مرستو هم ټینګار وکړ.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپلې خبریالې رابیه اکرم خان اورو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي اسلام آباد کې د کمی بد انتظامی او بد نظمی مظاهره وکتل شوه. هغه په ظاهره توګه د ټولو ادارو د ناکامۍ گواهی ورکوي ځکه چې مظاهره چیان نه صرف حساس علاقې ته ننوتل بلکې د پارلمان ودانې پورې هم ورسېدل او هلته یې درنه ورکړه. ادارې زیاتوي چې د دې مظاهرینو ودرولو لپاره پولیسو او رینجرز خپل کاروایي هم وکړه خو هغه مؤثره ثابته نه شوه. ادارې مخکې لیکي چې فیض آباد او اسلام آباد ته راتلونکي لارو باندې د سحر راسي پولیس ولاړ وو. خو دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې کله جلوس ورسېدو پولیس او نور قانون نافذ کوونکو ادارو اهلکارانو په مؤثره توګه کاروایو نکړه او مظاهرین په آزادانه توګه اسلام آباد کې داخل شول او چې کله حالات د کابو نه ووتل نو پوز راو غوښتل شو. ادارې وایي اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو په شمول ماضي کې داسې درې څلور ځلې پیښې شوې دي نو داسې حال کې په کار و چې حساس علاقو کې سکیورټي او د امن او امان مکمل انتظام وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د لاهور ګلشن اقبال پارک پیښه په پنجاب صوبه کې د ترهګرې د ټولو لویه او خونړۍ پیښه ګرځول کېدی شي. ادارې وایي پنجاب صوبه کې د وسلوالو خفیه ځایونو موجودګي او د هغې خلاف د کاروایۍ مطالبه نوې نه ده خو د دې باوجود پنجاب او بیا په خاص توګه جنوبي پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خلاف ولې پنجاب حکومت ډډه کوي. ادارې وایي د وړمې ورځې د پیښې راسېده ضرورت زیات محسوسېږي چې پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خاتمې لپاره دې سنجیدګۍ سره کار واخیستل شي او ښه به دا وي چې مرکز پنجاب صوبه او استخباراتي ادارې کاروایي وکړي چې وسلوالو خلاف منظم اقدامات اوچت کړي شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د خیبر پختونخوا حکومت د صحت په شعبه کې اصلاحاتو لپاره کافی اقدامات اوچت کړي دي خو د دې باوجود په هسپتالونو کې د سوځېدلو مریضانو لپاره بن یونټ نشته. ادارې په وینا د صوبې په یو هسپتال کې هم یو داسې بن یونټ نشته چې هغه کې مکمل سهولیات وي. ادارې زیاتوي په خبر کې د سوځېدلو مریضانو لپاره د بن هسپتال د جوړېدو فیصله هم شوې وه خو داسې اقدامات اوچت نه کړی شول. ادارې لیکي چې د اور نه سوځېدو له وجې بالخصوص ماشومان او ښځې اذیتناک حالت له وجې د فوري علاج مستحق وي باید چې د خیبر پختونخوا حکومت دې لړکی اقدامات اوچت کړي او د هسپتالونو جوړولو منصوبه سرته ورسوي.
د سیمه حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ګارډین ورځپاڼه لیکي د لاهور په پارک کې تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ځانمرګي برید کړی چې دومره پخوانی ډله نه ده بلکې یوازې دوه کاله مخکې له طالبانو سره د اختلاف له کبله جوړه شوه. امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼه بیا لیکي د افغان کرکټ لوبډلې روزونکي انضمام الحق باوري دي چې دا لوبډله له نورو هغو سره د سیالیو پوره وړتیا لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په لاهور ښار کې پر یو مشهور پارک د ځانمرګي برید په ترسره کولو یوې وسلوالې ډلې د خپل ځان د ښکاره کولو لپاره هڅه وکړه. ورځپاڼه لیکي د برید هدف د پاکستان عیسوي مذهبه لږکیانو د برید ذمهواري جماعت الاحرار ډلې قبوله کړې او دغه ډله یوازې دوه کاله وړاندې هغه مهال جوړه شوې چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړ. د ګارډین په باور جماعت الاحرار د سخت دریځ پلوي ډله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله فعاله ده او د ډیرو نورو بریدونو چې پر حکومتي مامورینو او مذهبي لږکیو شوي ذمهواري قبوله کړې ده او په ښکاره وایي چې د دوی په وینا د بيدینه ملک خلاف جنگ پیل کړې. بل پله واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکي انضمام الحق وایي افغانستان د کرکټ د نړۍ لویو ټیمونو سره لوبېدو ته اړتیا لري. نوموړي په ناګپور کې د ویسټ انډیز خلاف د افغان لوبډلې له بریا وروسته وویل دا بری د ټیسټ لوبېدونکو کرکټ ټیمونو خلاف د جنګېدو لپاره افغان لوبډلې ته فرصتونه په لاس کې ورکوي. انضمام الحق اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته وویل د ویسټ انډیز خلاف بری لوی بری دی او د دې خبرې ښکارندوی کوي چې که افغان لوبډلې ته مواقع په لاس کې ورکړل شي نو دوی تر دې ښه لوبه وړاندې کوي شي. دا لومړی وار و چې افغانستان د شلوریزو لوبو په ترڅ کې له زیمبابې پرته کوم ټیسټ لوبیدونکي هیواد ته ماتې ورکړه. د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان او د افغانستان د ټیم اوسنی روزونکي انضمام الحق وایي افغانستان وړتیا مهارت او حوصله لري او چې څومره څومره دوی زده کړه کوي دومره بخلو بوړند کوي. انضمام الحق دا هم وایي چې د افغانستان لوبډلې په هندستان کې ډیر تمرینونه او میچونه کړي نو تر ویسټ انډیز دوی د هند په ډګر د لوبېدو ډیره تجربه لاسته راوړې وه. د افغانستان د لوبې روزون کې وایي دوی د روان جام یو لوبه هم په اسانه نه ده بایللې. پوره هڅه یې کړې او که د سریلانکا او انګلینډ خلاف یې بری لاسته راوړې وای نو اوس به افغان ټیم په یو بل دریځ ولاړ وای.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
نمشال رادیو د اوریدونکو بلجیمی څارنوالانو هغه کس خوشی کړی دی چې د بروکسل د تیرې اونۍ له خونړیو بریدونو سره په تړاو تورن وو. بلخوا په دې بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. په اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ د اجمل اندناور.
تورن کس له بریدونو دوه ورځې وروسته نیول شوی و خو د دوشنبه په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر وویل دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. دا د سړي خوشی کول د څو هیوادونو لخوا په دې برخه کې روانو څېړونو ته یو گزار ګڼل کیږي او هغه شکونه نور هم زیاتوي چې دا ډول بریدونو په مخنیوي او په کې د ښکېلو کسانو د محاکمې په برخه کې د بلجیم د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو پر وړتیا راپورته شوی. په هر حال کې د بلجیمي چارواکو لخوا د درې نور نیول شوو کسانو په برخه کې په توقيف کې د ساتل کېدو امر شوی. دا درې کسان په مرکز بروکسل کې او د دې هیواد په دوو نورو شمالي خارونو کې د تورستي فعالیتونو سره د تړاو په تور د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول شوی. دا لارو خانه نه ده چې دا نیول شوی کسان د مارچ 22 نیټه د بروکسل لبریدونو سره تړاو لري او کنه. په عین حال کې د بلجیم د روغتیا وزیر د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د بروکسل د بریدونو څلور نورو ټپیانو هم روغتون کې د سختو ټپونو له کبله ساور کړي. له دې سره په دې بریدونو کې د وشل شو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. په عین حال کې د بلجیم پولیسو د دوشنبه په ورځ له خلکو یو وار بیا د هغه مشکوک کس په پیژندلو کې مرسته غوښتي چې د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوی تصویر کې روښانه جاکټ پر غاړه او پر مخ یې خولې راټیټه کړې. په داسې حال کې چې د پاریس او بروکسل بریدونو کې په تورونو کسانو په سلټون پراخ شوی، پولیسو په هالند، جرمنی او ایتالیا کې هم په دې وروستیو ورځو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. هم په بروکسل کې د وروستیو بریدونو او هم تر دې مخکې په پاریس کې د شوو خونړیو بریدونو پرا د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش پر غاړه اخیستي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په جرمنی کې افغان سفارت وايي په سلګونو نوو ورغلو کډوالو چې په جرمنی کې له شرایطو تنګ شوي ورته هیواد ته د بیرته ستنېدو د اسنادو ترلاسه کولو لپاره مراجعه کړې ده. بلخوا د کډوالو او راستنېدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي دوی له هیڅ اروپایي هیواد سره په زور هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو کومه موافقه نه ده لاسلیک کړې او که څوک هیواد ته ستنېږي نو ستنېدل یې په خپله خوښه دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
په جرمنی کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته ویل چې په برلین کې افغان سفارت او په منشن او بن کې د دوی کونسلګرۍ ته شاوخوا 1.5 زر افغان کډوالو مراجعه کړې وطن ته د ستنېدو اسنادي غوښتې دي.
تر اوسه پورې 1.5 زر افغانان دلته مراجعه کړي دي او کاغذونه د عودت د وطن لپاره اخیستي.
ښاغلی صدیق هم دراز ویل په دې بیرته ستنېدونکو کډوالو کې ټول په خپل خوخه افغانستان ته ستنېدل غواړي او هیڅ ډول فشار یا زور سره نه دی مخ. په جرمنی کې افغان سفیر همدارنګ وایي افغان لوري له جرمنی سره تر اوسه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی کړی خو که څوک په خپله خوښه غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ورسره د ستنېدو د اسنادو په برابرولو کې مرسته کوي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له بیلابیلو هیوادونو څخه 900 کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې یوازې له جرمني پکې 125 کسان شامل دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا ټول افغانان په خپل خوخه ستنېږي او د هیڅ ډول فشار یا جبري ستلو مسله پکې مطرح نه ده. خاغلی بلخی هغه واضح هم رد کړ چې کوندل جرمني سره دوی د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې کوم پټ توافق کړی وی ویل په 2015 او 2014 میلادي کلونو کې لاغه هیوادونو سره چې افغان کډوال ورزي د کډوالو د رسنولو په اړه هیڅ ډول پټ یا ښکاره توافق نه دی شوی خو پر یو تفاهم لیک کار کوي چې لمخې د افغان کډوالو سره د کوربه هیوادونو چلن روښانه شي.
مذاکرات ما در رابطه با تفاهم نامه
تکل شوی دا یو تفاهم لیک په اړه زموږ خبرې اترې پایل شي. افغانستان پر دې تفاهم لیک کار کړي خی تر پنځشنبه پورې نهایی کړي او بیا به جرمني لوري ته د غور لپاره وسپارو. که دا هوکړه لیک د دواړو خواو ترمنځ ومنل شي پر همدې بنسټ به د کډوالو په اړه خپلو کې چلن کوي. په عین حال کې په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق وایي هغه افغانان چې په خپل خوخه افغانستان ته ستنېږي جرمني ورسره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM للارې یو لړ مرستې کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هر هغه پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپل خوخه اروپایي یا نور هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې سازمان د کابل د دفتر د عمل کمشنر نصیر احمد حیدرزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ستنېدونکو سره د دوی مرستې تر ډیره له هغه هیوادونو سره د توافقاتو لمخې دي چې دوی ترې راستنېږي.
د اجمل اند رپورت مورید اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې د ځوان سندرغاړي شمالي افغان په غږ دغه سندره تاسو ته ورو
نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان داس میں کیا دا چین چاہتا ویل شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان نئے پزرگی کے پٹا دوگت تصویر دیر آلا راکن بخاص سا دوگت تصویر دیر آلا راکن بخاص سا راکړنو بیا خلاص وسال دوغت تصویر دستا په شان لو بول شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زے کول شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زے کول شان داس مئن تیا داچے نچاتا ویل شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زے کول شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زے کول شان
کراکی گرزی دلی دی زہر دو بلتون میں پر اگ رکی گرزی دلی دی رگ رکی گرزی دلی دی گورو بجانا ناچی سو پوری غم لیشون نئی پزگی کی پٹا پٹا زی کولیشون نئی پزگی کی پٹا پٹا زی کولیشون
د شمالی افغان سندره موردا سره زیو بلې موضوع ته ټایم مجللی کی په لاهور کې تر زرمرګي بریدو وروسته داسې ښکاري چې تر هغه ضد لاس تراوړنو د وسلوالو صلاحیت ته تاوان نه دی رسولی. لیکن وایي د لاهور له پیښې علاوه په اسلام آباد کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری پلویانو مظاهرې هم د پاکستان حکومت لپاره یو بیل ګواښ دی. د لیکنې مهمې برخې انیسا اجمل اوروي.
امریکایي ټایم مجللې کې د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې د اتوار ورځ د عیسویانو لپاره یو خاص و. په دغه ورځ عیسایانو خپل اختر لمانځه او ځینې کورنۍ بیا په کلیساګانو کې د مذهبي مراسمو ترسره کولو وروسته د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې غونډې شوې وې چې ورباندې یو ځان وژونکي بریدګر حمله وکړه. د یادې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. مجللې کې په 2013 کال کې په پېښور کې په چرچ تر برید وروسته د لاهور پیښه د عیسایانو ضد تر ټولو خونړۍ پیښه ده. په 2013 کال کې په هغه برید کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي وو. مجللې کې په وروستیو کې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه ادا کړې وه چې له هېواده رتراګرۍ ختمولو ته نږدې شوي دي. مجللی کې تیر کال په پاکستان کې د وسلوالو په بریدونو کې کموالی راغلی و خو د لاهور برید خی چې رتراګرۍ ضد د غلاسته راوړنو د هغه وسلوالو صلاحیت نه دی اغېزمن کړی چې د خپل شهرت لپاره داسې حساس ځایونه په نښه کوي. مقاله لیکي په ځانګړې توګه دا ټول حالات په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد د نواز شریف حکومت د لیوالتیا په اړه شکونه راپورته کوي. مقاله لیکي په پنجاب صوبه کې پوځي عملیات ممکن نخ کاری خو دې لړ کې باید د قانون نافذ کوونکو حکومتي ادارو چارواکي هڅې پیل کړي. ټایم لیکي د جماعت الاحرار په څیر د وسلوالو ډلو لپاره په قبلي سیمو کې په پاکستاني سرتیرو د برید پرتله د لاهور د اتوار ورځې د برید په شان حمله کول اسان کار دی. وسلوالی ډلې له دې خبر دي چې په پاکستان کې عیسویان زیات خوندي نه دي. مجللې کې د لاهور د برید په داسې وخت کې شوی دی چې د پاکستان حکومت د مذهبي سختدریځو له یو بیل ګواښ سره مخ دي. د پنجاب پخوانی ګورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته د پانسي ورکولو پر ضد د اتوار پر ورځ په اسلام آباد کې مظاهرې وشوې چې پکې د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ نښتې هم وشوې. د ممتاز قادری پلویان د فکر لري چې نوموړي ارڅه د اسلام او مذهب ته د سپکاوي کوونکي پر ضد کړي وو. ټایم لیکي د دې ګواښونو په وړاندې د پاکستان حکومت ته پکار ده چې مذهبي اقلیتونو ته زیات تحفظ ورکړي، حمله کوونکو ته سزا ورکړي او د قانون عملي کولو سره سره دا پیغام ورکړي چې سختدریځه کاغه د مظاهره کوونکو په شکل کې وي او که د برید کوونکو نه به بخل کیږي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د لوګر چارواکي وايي په خوخی ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې د وسلو یو زیرمه ورته په لاس ورغلي. دوی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل د عملیاتو پر وخت یې مشکوک کسان هم نیولې دي. د پروانه میاشت کې دریم ځل دی چې په خوخی ولسوالۍ کې نشئی مواد او وسلې نیول کیږي. نجیب الله الوخیل حال راکوي.
د دوشمه په ورځ د لوګر د والی وان سلیم صالح مشال رو لیدول چې یاد پوزي عملیات د خوخی ورسوالۍ په مربوطاتو کې ترسره شوی او د قضیه په تړاو دوه کسان هم نیول شوی دي. خاغلی صالح زیاته کړ چې په نیول شو وسلو کې راکټ لانچرونه، د توپ، هوان او نور درنو وسلو لسګونه مرمۍ، په ډیر اندازه د سپک وسلو مهمات، لسګونه کړی ماینونه، پوزي درېشه مخابري او نور نظامي توکي موجود دي.
موږ داسې دوه زیر مشاهدانو چې تیر شپه د ملي امنیت زړور ځواکونو د خوخی ولسوالۍ په مربوطاتو کې او د مرکز مربوط د پښتون آباد په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو دوه زیرمې کشف کړي. دوه وسلوال مخالفین هم نیول شوي دي چې په سیمه کې د همدغه زیرمو ساتنه کوله.
دا چې ولې د خوخی په ولسوالۍ کې د وسلوالو وسلې نشه یې توکي او نور څه ډېر نیول کیږي؟ د خوخی ولسوال عبدالحمید حامد وایي چې د دوی سیمه د حضرت سره پر پوله پرته ده او وسلوال هم کوښښ کوي چې د خپلو پسرلنیو عملیاتو لپاره د زیاته وسلې راوړي.
د
داسې هغه طالبان چې په زمي کې تللي دغه شی هلته خښ کړي وو دا هغه مهمات دي چې نیول سوي دوه ځلې هغه مهمات نیول سوي چې تازه نه وي د پاکستان لخوا حضرت او لازرې د خوښۍ ولسوالۍ مربوطاتو ته را انتقال سوي دا نیول سوي د پسرلي لپاره دوی دلته پروګرامونه اخلي او بیا دلته تطبیقوي.
دا د مارچ په روانه میاشت کې دریم ځل دی چې د لوګر امنیتي منصوبین رسنیو ته په همدې خوښۍ ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې په ډېره اندازه د نشه یي توکو وسلو مهماتو او په تور د یو شمېر کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په خیبر پختونخوا کې مېشت مذهبي لګکی وایي د حکومتي چارواکو او سیاسي ګوندونو د غړو له پرله پسې ژمنو سره سره دوی لا هم د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اقلیتي وګړي زیاتوي چې دوی حقونو ته نه پاملرنه ده چې دوی نشي کولای په بلدیاتي او یا هم عامو انتخاباتو کې په عامه یا جنرل څوکیو ته خپل کسان کاندید کړي. په دغه اړه نور له پېښورا د شبیر رحمت جان په رپورټ کې.
دا پیخور یو مقامی هوټل کې نن په خیبر پښتونخوا کې د 2015 بلدیاتي ټاکنو د جج اخیستو لپاره یو دستور د غیر سرکاري تنظیم لخوا وشو چې په دغه تیر انتخاباتو په بیلابلو اړخونو باندې خبرې اترې شوې. په دغه دستور کې برخه اخیستونکي د اقلیتو یا کم شمیر ډلو د سیکرور ولې د خیبر پښتونخوا مشر رادیش سنگ ټونی چې دغه بلدیاتي انتخاباتو کې ضلعي ممبر جوړ شوی دی وایي چې د وړو وړو او مخصوص څوکو لپاره خو دوی ته سیاسي ګوندونه ټکټونه ورکوي خو له چې کومه هم غټه یا مهمه څوکۍ وي که ناظم نائب ناظم یا دغه رنگ په عامو ټول ټاکنو کې هم دوی ته په جنرل سیټ یا په عامه څوکۍ باندې دو درې دو اجازت او ټیکټ نه ورکول کیږي او د سر دوی کې د محرومۍ احساس نور هم زیاتیږي.
ډیسټریکټ ناظم لپاره نه ټاون لپاره نه ول نه بس هغه مونږ چې دا مور مزید کمتر درجه ورکول لپاره چې کوم دا سټپس ټیک نه حکومت خدا وایي چې مونږه ماینورټیز لپاره فلا بهبود لپاره هغه لپاره ډیر سکو خو کای قسم نه دا صرف یو خبره کول هغه نور قسم کای نه کول خدا سیټ مونږ دا کړو کنه چې بيتا سو کنټیسټ کول شي مونږ دا بار بار اریو زه کې دا وای چې تاسو نو غیر مسلمان پاکستانی یې کنه خو د دې ثبوت هم لرای کی کنه چې مسلمان څنګه پاکستانی یو میو کنه کسر ماینورټیز ټاپه مونږ باندې راغول
دا پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د اقلیت لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي مشیر چې په خپل هم په مخصوص سوکې اسمبلی غړي جوړ شوی دی سردار سورن سنگ وای چې یو سیاسي ګوند هم د کمشمیر اړلو یا اقلیت ته جنرال سیټ یا مسوکه ورکول باندې توکل نه کوي ځکه چې د دوی په وینا یو سیاسي ګوند هم په انتخاباتو کې کاغه بلدیتی وی او که عام سوکه نه بایلل غواړي
دا پاتې پر نظر په قرطه یو وکیل ته یو مسلمان کله په الیکشن ته ودیږي هغه ته د ګټه چانس دی هغه ډیر زیات کم دی دغه لپاره پولیټیکل پارټي دا ریسک نه لري.
دغه کمشمیر ډلو د مرکزی او صوبایي حکومتونو نه غوښتنه وکړه چې دوی ته هم د پاکستان د نور عام وګړو په شان ته یو شان وکړل شي او په هر قسمه انتخاباتو کې کاغه ملکی ټول ټاکنې وي صوبایي وي یا بلدیاتی دوی ته د هم په عامو سوکو باندې په آزادانه توګه د درولو اجازت او ټیکټونه ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د سوات منګوري اوسیدونکي سیما وای له هغه وخت راځي ژوند زخت تریخ شوی چې خاوند یې مازور شو او له کار روزګاره ولوید. په 2008 زیږیز کال کې په منګوره کې د یوې جنازې پر مهال ځانمرګې برید شوی و چې پکې د سیما خاوند دواړه لاسونه پرې شول او د دې په خبره د دوو بچو او خاوند د ساتلو ټوله ذمهوري د دې شوه. سیما وایي خپله هم د ناروغۍ ښکار ده او دوه ځلې یې د ځان وژلو هڅه کړې. نیاز احمد خان د سیما کور ته ورغلی او په دې رپورټ کې کیسه کوي.
ویش کلنا سیما په داسې حال کې د 13 کالو راسي د خپل دوړو لاسونو نه محرومه خاوند او دوه بچو خصمانه کوي په خپل هم د یو نامعلومه رنس کار ده. سیما وایي چې لسم جمعه ته پوره میز د کړی کړی دي خو د منګوري کال 2008 د یو جنازې ځانمرګي برید د هغې خاوند پرمان دوړو لاسونه ویوړل او د دوی ژوند یې په دار کو.
د واده په دریم کال چې بس تک چل شوی دی او دا نه هم یو لسم کال دی چې مسلسل د قیا سخت نه هغه خوشحالي هغه لږ ټایم چې دین واغ زمان یې چې هم نه وسو او کیا دراتم نه دي چې په ژوند کې چې ما خوشحالي لیدلې و کنه ما یو دوه پیری خودکشي مو کړه بیا هم پاتې شم د دې بچو باندې خپه کېږم.
سیما وای چې په خپل هم ناروغ یم زیاتره وخت می په روغتون کې تیر شي.
زما د وجود کې اوبه کې او پر سیګ نه اوبه اوبه پروند ما یو ستن پاتې ستن راته هر هغه چې کلاونه دن نکړه نو په غرک کې او ویني په زبانه اوبه راوبې.
سیما زیاتوي چې خپل خاون ته ګورم نظر می ماتيږي جون می ډیر تریخت ده
د ته وګورم ته تصویر ته وګورم ما زو زما کار پرې خو دم ابل اوس په پلو کې خزور ارته یو ټول وخت وخت ته تلې وي ګولې نه شي راوړې ځان سه خپل سه نه شي کوله زه تی چرته تل نه شم او ټول عمر له دغه قید نه ستې مرته تریخت ده جون زما بالکل نه ده خو
سیما وړاندې وای چې د پی ټی آی مشر عمران خان ته می د مرستو لپاره ارزي کړی ده اوس ملاله یوسفزی ته اپیل کوم چې زما د ماشومانو د زده کړو په لړ کې مرسته ما سره وکړي
ملاله درخواست تعلیم بانی پخپلم ډیر مینه ده زما بچیم ډیر په تعلیم مین دی چې موږ څه وویلې نو زه اوس درخواست کوم چې د زموږ علاج او د دې ماشومانو د مستقبل مخکې جوړ شي چې دوی سبا زه یم که زه نه یم نو چې دوی د خپل پلار یو ښی لاس وي بل ګس لاس وي
سیما وایي چې زما او د خاوند په علاج مې پلار او د خاندان خلکو په لکونو رقم ولګو دې وطن کې د دوی د مرستو لپاره داسې څه اداره نشته چې دوی مرستې په مستقل توګه وکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ
اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دې شیبو کې د نازی اقبال په غږ لدې سندرې تاسو خوند واخلې او تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
سندره خو جن دی او جن سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
مې موسیقی استادان په څه حال دي
واډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګی کنه
نو پداسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو